نړۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تلش پارسمه په هیواد کې د هنر نړیوال ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیات ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دعوه خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکنو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نورګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهاره ورګډ شول او دغه ورځ د سولې او آرامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وې، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر 9 او 10 نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یو نورګل شفق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه او بلا هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبت تغیراتو لپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنې کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعرې جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بله کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک یاوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کېږي او یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه، د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي هغه اغېز یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ دیر شي، سیمینار دیر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې 2 کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال و چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو باندې نوم کېږدو لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم او کولای شي ما سره تماس ونیسي خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې پاړه لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر لسمه نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست تر څنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
خبره ده وای دیوی افته د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالی آبادی شي او دیوی نشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. نو افغانستان کسان هم دغسې ده کومه فیصله پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي هغه په شر لګېږي. جنگ خو نو شر ده که نه. سوله به یو سیاسي شی خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم رخه ونه لرم حسد ونه لرم پرې خپل زړه کې په حسد کې له ځان سره مې سوله وکړه او دا خپله ډېر لوی کامونه دي. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري شخصي بدبختۍ دی او که خپلو کورونو ته سوله راولو نو خدای پاک به رڼا راولي باور ولري.
ناامیدي ښه نه ده، باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو. داسې څه هم ښاغلی غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې ویل او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه زه به برکت پکې واچوم او انسان باید ناامید نه وي. که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو خوشبینه واوسو یو څه فعال واوسو د خدای دنیا ډېره لویه ده بهتري به خامخا راځي. بهتري به اول له ځانه پیلوو هر یو بیا مې له نورو غواړو. دا مشهوره جمله ده وایي تاریخ خلک جوړوي. خو ما چې څومره تاریخ ولوست نو ما یو بل شی پکې زده کړل. تاریخ ځینې کسان جوړوي ټول خلک یې نه جوړوي. ټول خلک ویده وي لیکن ځینې کسان یعنی هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي. البته په اخلاص باندې په هغه باندې نه کېږي په چلو والو فریب نه کېږي. په اخلاص باندې په اخلاقو باندې په نیکي باندې دنیا ودانیږي دنیا بدلیږي. دا غونډه د اخلاص غونډه ده د خیر غونډه ده. خدای دې همیشه د تجاری لري خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای.
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشاعره وشوه چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
از ما خوانځي ورانوي زبا ډاکټر نشم خدا په یاد لره سبب ته ناروغ شي.
د امید په براق ناست یو مخ پتللو پسې ګرځو چې فلک راته وشتلی په وشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو د دې سوي بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زنده کوي او بلې پړی راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي لتن د مرمه څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي. څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي. څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي. ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
خیره دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې وروستیو کې ونمانځل شو.
ځوانه شاعره عبده سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي. په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. لاغلی سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه در کوم.
عبیدی سپوگمه استلیم است.
دیر زیت مننت شکر.
سخ کال پرانا کلنه مشایره کی ستاسو شیر فکر کوم چه درهم مقام مگتن. شیر با وروس تر آوروی خو درات وای استی چه چمره کلونه کی چه شایری کوه؟
شایری دیر زیاد وقت نکیگی. تقریبا یو دو کله کې چې ما په شاعری پایل کړای دا خدا دې سند سي په متوتر ډول مالیکلی او کدا سي ورنم سي چاپي کوم یو کتاب کې ان شاء الله
اوبې دې څه کاروبار کوي
د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل یم او فلحال د سي نور خاص فعالیت نه لرم
لاندې کې لیکوالي نورم د څه کوي که صرف شاعری کوي
لندکسی خو مم لیکلی دی خو نه امیدی
او د سپوږمۍ هغه شعر مو راتول ولایت په مشاعره کې دریم مقام وکټه د دې مبارکي هم درته وایم
ډیر زیاته مننه کوم شعر چې ما د رڼا په کلنې مشاعره کې ول وست حالت دوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب کا او د دې ایوارډ یو غنه چې دریم مقام خپل کړی هغه به تاسو ته ول ولم غزل دی تا دا ګدر ګدر زوانی او زما وچ شوندې دغه بدرنګ زندگی او زما وچ شوندې د خیال په جبل یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعری او زما وچ شوندې او خود بزان کم بولم د خار لنجنو خود بزان کم بولم د خار لنجنو دی هغوی سره سره ننګی او زما وچ شوندې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچ شوندې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویلې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچ شوندې
او ډیر مننه ډیر ښایسته شعر عبیدې یوازې غزل لیکي که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي
نه غیر نه یوازې غزل نه دي په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم
ډیره د چا شاعری ولې عبیدې
د څه په خاص ډول یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنی هغه مې ټاکلې یو دغه شعرونه زه ولولم خو شعرونه مې لوستي دي تقریبا د زیاتو شعرانو شعرونه مې لوستي دي د کاروان صاحب شاعری مې لږ ډېر لوستې ده او داسې ډېره شاعری نه لولم زه
عبیدې د بهیر په شاعرانو کې د میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعری خوښه ده
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خوایندې شته چې یعنې په غو باید حساب وشي ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي اغلې نعیمه غني ده مینا نظري یاسمین وزیري یعنې ښه اشعار یې ویلي دي
عبیدې کېدای شي یو بل شعر مو واورو
آزاد نظم ده
مهرباني
عنوان ده د ژوندون چینه داستا سترګې شهامت کړي پکې ښکاری دي درد څړي کې غرونه نه وای سندرې انسان خور پکې کړي کړي کې ګلستا په ورېښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاری زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دې راوړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکې یوه پیغله سانی ولی دی کمره لخوا راغلی ستا دی مین افسانه ای دبرین غره تا ویلی او نن میکڑی فیصله ده چی پی پاکرم دی مرک لیکی ما دی کلی لگو در ندی شوندون چی نراوڑی
دیر آلی دیر خواسته مو لکلی و
مننه
شایری که مو دیر اخپل دلچسپی ده چه دول مسائلو سره ده فرزن واره چه دیر شیر که دی جنو له طبیعت سره علاقه ای دی جنو له کلیوال ژوند سره علاقه ای دی جنو له نور و ډیرو وړو وړو شیبو سره دلچسپی و علاقه ای
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنی د طبیعت ښکلاوې انځور کړم د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي یعنی زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم او دې سره مې ډېره دلچسپي ده
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای سي شعر ولیکي ځینې بیا نسي کولای ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ کای وخت نه یې معلوم
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردي او ځینې
هغه مسائل چې یعنی ماته درد راکیږي هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کی خدای دې ختم کی، چې زموږ شاعران خوشحاله او ته شاعري وکړي. ټوله شاعري متاثره کړې ده دغه پیښو دغه اودسو په دې علت چې